د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان د چین لوهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډول شوی دی، او همداراز په جرمني کې یو تن خپل موټر د کارنیوال په مراسمو کې پر راټولو شویو خلکو وروستی چې لږ تر لږه 1.5 کسان یې ټپیان کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والي له قوانینو څخه متمرد بللی او وایي له دې وروسته به له مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او اذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي کاري کمیټې پرون په خپله لومړۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتنې، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو د تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره د تفاهم پر اساس پرمخ ولاړه شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفې کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي دي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وړ وي، باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. یو بل خبر له مخې، د هرات والی ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والی د لارښوونې په اړه وویل د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه بند کړي، ځکه هلته ډیر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولیږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې وي. د هرات والی د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیله لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به له طالبانو سره خبرو ته له پیاوړي دریځ څخه ورشي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معاملې ته نه دی چمتو. ښاغلی غنی دا خبرې پرون د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وکړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي د ولسی جرګې د لومړي مرستیال امیر خان یار په ګډون یو شمېر وکیلانو له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې په بهیر کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د ټولنې د ټولو پړیو د ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. د پنجشیر د ولایتي شورا د دې ولایت والی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړه لیک یې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه یې ملاتړ اعلان کړ. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس عظمالدین میرزایی پرون دوشنبه په یو ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوی وویل د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنجشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي.
از روز شنبه تمام احکام و اوامر محترم
لشنبه ورځې وروسته د پخوانی ولی کمال الدین نظامی احکام د اجرا وړ نه دي، ځکه د قانون له احکامو څخه تمرد د نوموړي د مشروعیت د له منځه تلو سبب شوی دی. د پنجشیر ولی کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کرونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه هلته ورغلي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پکې د کرونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه تایید شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلي چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حتی نه ده رسیدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پورې شي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجانی سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلي چې یو سرتیری په جګړه کې برسیران ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې په کړکیچ کې دي. بلتون پالو چې ارمنستان ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي یې ارمنان دي، د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره جدي شوې، د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی.
سفارت ته مکتوب راستولی و چې موږ خپل حال لپاره د محصلین انتقال ځنډوو، عجله نه کوو او تاسې پرې خبر وئ، تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسېږئ.
لویا څارنوالی د ادارې ته د هغو اوو تنو د معرفي کېدو خبر ورکوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال ته په سپکاوي تورن دي. د کابل ګردیز لویې لارې ته ځو او ګورو چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې خلک د امنیت په اړه څه احساس لري.
ډېر داسې خلک مې ولیدل چې هغه صرف د دې دپاره راوتلي وو چې د لارې نه خوند واخلو، نورې کار نه و کنه، چې سوله یو تاوتریخوالی کم شوی دی، موږ په لاره باندې څنګه په ډاډه زړه شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په جرمني کې یو تن د یو جشن په مراسمو کې خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی او لسګونه کسان یې ټپیان کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون دوشنبه د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي. په دوی کې 20 تنه افغان محصلین دي. په دې اړه نور د اجمل ان پراپور کې.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډیدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولي مکتوب کې دا د ځنډ خبر ورکړی. د ښاغلي قائم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي، خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د پروسې د ځنډولو وویل شول.
کورونا وایرس مسایلو سره د مبارزې کمیټه نه هغه کې نور ادارات هم ورسره دي، هوانوردي اداره ده، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، زراعت، وزارت انکشاف اتحاد ده، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري، دوی خپل اخري غونډه کړې وه. داغی غونډه په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستولې چې موږ فل حال د پاره د محصلین انتقال ځنډو اجل نه کو او تاسو ته خبر وي تر راتلونکو هدایت پورې منتظر اوسئ. دوی چې تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نشي دا ویروس او البته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. هغه مکتوب کې د مستداسي ویلي دي چې ناتایید شوی خبرونه دا وایي چې هغه ماشرین چینان انتقال کړي وو، په هغه کې مشکل و. دا چې دا څومره دقیق دی کنه دا تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا ځپلي ووهان ښار کې بند پاتې دي 240 تر رسیدي چې 2 محصلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې له دې افغان محصلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایروس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو څخه دی. نو مولې تیر شپه ساده رلیو ته ویل تر وی میشت زیات وخت وشو چې دوی په دې ښار کې په قرنټین کې دي.
یو میشت دوه ورځې کېږي چې موږ دلته قرنټین یو. موږ حالت مخ کې غونډه ده چې تغیر نه ده کړی، هغه لای خو بس قرنټین حالت ته او موږ چې سره قرنټین مخ کې و سم یو خو ولې تمخم یو امید درلود چې موږ دولت ته موږ سره همکاري کوي. بیا نو موږ یو امید دولت و چې موږ امید ورنه قطه شه.
د وهان ښار د کرونا وایروس تر پیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي. دی وایروس تر اوسه پورې په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګه ایران، ایتالیا، جنوبی کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمیر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایروس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمیر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایروس ته لزګونو نور اخته کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې مشت افغان کډوال هم په دې وایروس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړني روغتیايي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایتي ادارې سر لسی شنبه په دې ولایت کې تر بل امر پوری خونیزي ادارې رخصت کړي او نور د امر ټولیدو ځایونه یې تړلي. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایروس په اخته وي. خو له دې وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خودت مقرر
خغلی حبیبی وای خلق دی حدث وکلی چی بیا بیا خپل لاسونه ونسی. دستو خلقو تا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننشده کیگی. زیاد مایات دی وچخی لکه چای او با کافی آرام دی وکلی. ویتامین سی دی تر لاسکلی او گدی وخوری زکا چی دی میکروب زد خواس لری. دا چرک شروع دی وخوری هم دارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی او نوری داسی میویده دیری وخوری. تر وسه پوری له هرات ولایت پرته په نور ولایتونو کې دا کرونا وایروس نخین نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لوی څارنوالي د ادارې ته د هغو اوو تنو د معرفي کېدو خبر ورکوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني لومړی مرستیال ته په سپکاوي تورن دي. د لوی څارنوالۍ ویان پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوي او موضوع یې اوس تر څیړنې لاندې ده. تورن کسان دا تورونه ردوي او وایي د بیان د ازادۍ له حق څخه یې استفاده کړې او چاته یې سپکاوی نه دی کړی. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اقتصاد، مالی، دفاع، لوړو زده کړو، کورنیو چارو وزارتونو، برېښنا شرکت او د یوې بلې ادارې د کارکوونکو و قضیې چې د زرغون بهیر مشر ته د سپکاوي په تړاو دي دوی ته رسېدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان په فیسبوک کې د ښاغلي صالح په لیکنو د سپکاوي ډکو نظرونو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
موضوعشان تحت بررسی څارنوالۍ قرار داره. چون
د دوی موضوع د لوی څارنوالۍ د څېړنو لاندې ده، ځکه چې د افغانستان د جزا کوټ کې یو له هغو مواردو چې جرم ګڼل کېږي توهین او سپکاوی دی. نو ځکه څارنوالۍ دا خلک جلب کړي او هر کله چې هغوی حاضر شي څېړنې به ترسره شي او د څېړنو وروستۍ جزئیات به هم شریک شي.
ښاغلی رسولي وویل تر دې دمه د برېښنا او لوړو زده کړو وزارت دوه کارکوونکي څېړنو ته حاضر شوي دي. د نوموړي په وینا کله چې د ټولو دغو کسانو په تړاو څېړنې پای ته ورسېدې پایلې به له خلکو سره شریکې شي. خو تورن کسان دا تورونه ردوي او وای دوی هیڅ اته سپکاوی نه ده کړیو، یوازې په فیسبوک کې د امرالله صالح خبرې نقد کړي دي. د اقتصاد د وزارت کارکونکو مبارز نورزی ازادي راډیو ته وویل، دوه میاشتې مخکې د امرالله صالح پر فیسبوک پاڼه د ده پر لیکنه خپل نظر لیکلی و. د نورزی په خبره د ده هدف صالح ته سپکاوی نه و.
د امرالله صالح په یو پوسټ مې کومنټ ورکړی و چې د جمعې ورځې پلی تګ او پښتونستان واټ ته تګ د روغتیا لپاره ګټور دی. ما کومنټ ورکړی و چې مخکې له دې د ولسمشر غني ته څه ویل او اوس څه وایي. دا نه سپکاوی دی او نه کم راوستل، زما په اند یوازې یوه سپارښتنه وه. اوس یې د همغه کومنټ په تړاو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی.
سربیره پر دې د لوړو زده کړو وزارت کارکوونکی عبدالله بابا جان تفکوري تر اوسه څو ځلې لوی څارنوالۍ ته حاضر شوی دی، له دې امله چې په فیسبوک کې څه لیکلي دي.
ما په فیسبوک کې په دې حق له متن لیکلی و چې ښاغلي صالح یو تابلو کې لیکلي چې د بې بندوباره نسل تیرېدل. ما دا نقد کړ که موږ بې بندوباره نسل لرو، د دې نسل ریښه هغو لارښوونو ته ورګرځي چې تیرو دوو لسیزو کې د دې نسل رهبري په لاس کې درلوده. د زرغون بهیر له لورې زه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی یم چې دا هیڅ قانوني توجیه نه لري.
ښاغلی تفکوري وایي د فیسبوک له پاڼې نه یې خپله لیکنه لرې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي که زرغون بهیر له یو چا سره چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل نظر بیان کړی ستونزه لري، باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون له لارې اقدام وکړي، نه د څارنوالۍ له لارې. ښاغلی خلوتګر د زرغون بهیر دغه کار د قانون خلاف ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د زرغون بهیر نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له دې سره سره چې ژمنه یې وکړه په دې اړه خبرې کوي، زموږ بیا بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي، ډونالډ ټرمپ د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام قمار وي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې، خو د لیکوال په باور له شنبې د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکیچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي، له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو، د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیابه وارزول شي، امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي، په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه، د خبرو میز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادیږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان له یو پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي، ډونالډ ټرمپ جدن غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي، نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. ځینې منتقدین باورمن دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستانه پوځیان وروبولي، خو د دوی په باور دا کار د تروریزم ضد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقونو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. ستارز ان سترایپس ورځپاڼې لیکلي، وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه، امریکایي ځواکونه دا وضع له نږدې څاري. ورځپاڼې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت یوې اعلامیې ته اشاره کړې چې لیکلي دي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لومړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپلو عسکرو د فعاله پاتې کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولی شي له خپلو افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دوشنبه د هغو څېړنو نتیجه خپره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې وه. هغه تایید کړه له دې ډلې یو کس چې د ایران له قوم د افغانستان لویدیځ ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. ستارز اینډ سترایپس امریکایي ورسپانه چې اکثر په پوزي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یو اډه موجوده ده چې پکې ایتالویان او د نورو هیوادونو عسكر میشت دي. د مقالې لمخې د ناټو ګڼ شمیر پوزیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې ډیر دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولي. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په قوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه یې روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورزو نورو راپورونو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل راهیسې د کابل ګردیز پر لویه لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی او مسافر وایي چې پرته له ډاره په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. پر دې لاره به پخوا تر دې وخت ناوخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل. د لوګر امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان ته ویلي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د دې لارې په اوږدو کې د ناامنۍ هیڅ پیښه نه ده شوې.
د کابل ګردیز عمومي لاره په کومه چې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او ولایتونو ته تګ راتګ کوي. له دې لارې وخت نا وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي، خو د تاوتریخوالي د اونۍ له پیلېدو وروسته اوس د موټرو چلوونکو او مسافرو په څیرو کې له ورایه خوشحالي معلومیږي او په لاره په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. په دې لاره تلونکي مسافر وایي د تیرو دریو ورځو پر مهال په دې لاره د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او خلک پرته له ویرې سفر کوي. یو تن مسافر ناصر شاه سعیدی:
ډیر زیات که زه درته ووایم چې څومره تلم، ډیر داسې خلک مې ولیدل چې هغه صرف د دې دپاره راوتلي وو چې د لارې نه خوند واخلو، نور یې کار نه وو کنه. چې سوله یو تاوتریخوالی کم شوی دی، موږ په لاره باندې څنګه په ډاډه زړه شو.
د موټرو چلوونکي او په لاره تلونکي مسافر په جنگ کې له کلو خو غواړي چې د ولس د آرامۍ او د هیواد د پرمختګ لپاره دی نور روان جنگ پای ته ورسوي، د تاوتریخوالي د کموالي مده دی وغځوي او له اوربند وروسته دی د سولې لپاره هم هڅې ګړندۍ کړي. د ټیکسي موټر چلوونکی اصیل:
هر مسلمان فریضه ده باید د دوی دا کوشش وکړي چې خپل وطن کې امن راوړي او سولې ته غاړه کېږدي. موږ د طالبانو ورونو او له مخالفینو ډلو ورونو نه دا خواهش کوو چې د دې وطن لپاره کار وکړي، خدمت وکړي او دې وطن ته آبادي او سوکالي راوړي.
د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په تیرو دریو ورځو کې نه یوازې د ګاردیز او کابل ترمنځ په عمومي لاره، بلکې په مرکز او ولسوالیو کې هم تر اوسه د ناامنۍ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د لوګر د ولایت مقام ویان دیدار احمد لونګ:
لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو او همدا ډول د کابل لوګر پر لوی لار د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له پیل نه تر اوسه کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د تاوتریخوالي د کموالي د اونۍ له پیلېدو تر دې دمه درې ورځې تیریږي چې د فبروري د میاشتې تر 9 به دوام وکړي. د جنگ د ښکېلو خواوو له لورې د تاوتریخوالي د کموالي دغه ګام د خلکو په ژوند د پام وړ تاثیر کړی او د سولې په اړه یې ګڼې هیلې ورپیدا کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې یو تن خپل موټر د کارنیوال په مراسمو کې پر راټولو شویو خلکو وروستی او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه پرون دوشنبه د جرمنی په ختیځ کې د فولک مارسین په نوم ښارګوټي کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
هغه سړی چې پر خلکو یې موټر وروستی یو جرمنی بلل شوی. پولیس وایي دا ډیره وختي ده چې د نوموړي د دې کار د انګیزې په اړه څه وویل شي. جرمني څارنوالان او پولیس وایي دا 9 مشکوک کس دا مهال د هغه ټپونو له کبله چې پیښه کې وراوختي تر درملنې لاندې دی او دوی پر ټولو احتمالونو غور کوي. د جرمنی د پولیسو یو ویان هننګ هن خبریالانو ته ویلي داسې ګڼل کیږي چې دا کار قصدي و. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې لس تنه سخت ژوبل شوي او په سختو ژوبلو شوو کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه وضعیت کابو شوی، څېړنې به وښیي چې د دې پیښې تر شا څانګې زوه. د جرمنی ایچ این ای خبری ویبپاڼې د عیني شاهدانو له قوله ویلي داسې ښکاري ده لکه موټر چلوونکی چې د کارنیوال په جشن کې راټولو شوو ماشومان په قصدي توګه په نښه کوي. د جرمنی بیلډ ورځپاڼې د یو سیمه ییز کمیشنر رینهارډ کوبات له خولې ویلي په کوڅه کې ډېر ماشومان ټپیان وو، خو یو شمېر لویان هم پکې وو. ځایي چارواکیو د ټپیانو شمېر شاوخوا دېرش تنه بللې. د جرمنی بیلډ ورځپاڼې ویلي چې یو شمېر ژوبلو کسانو ټپونه ژوند ګواښونکي دي. د دې ورځپاڼې په وینا پولیس دا یو قصدي برید ګڼي، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نشته چې سیاسي انګیزه دې ولري. دا پیښه تر هغې څو ورځې وروسته کیږي چې په جرمني کې یو کس د خپل ځان په شمول یوولس کسان په ډزو ووژل. دا د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په جرمني کې د هغو بریدونو تر ټولو خونړی بلل شوی چې د نژاد پالنې د انګیزې له کبله شوي. د جرمني د حسایالت د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ پیښه یوه ناوړه پیښه بللې. نوموړي ویلي د ټپیانو درېمه برخه ماشومان دي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو پڅو شبه کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبراتو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو لمړی د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي کاری کمیټې پرون په خپل لمړنۍ غونډه کې د روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا وایروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرو ته اجازه د سفر اجازه ورکړل شي. د هرات والی، ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د دې حکم له مخې له نن وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به له طالبانو سره خبرو ته له پیاوړي دریځ څخه ورشي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ راز معامله ونه کړي. د پنشیر ولایتي شورا د دې ولایت ولی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو لیک کې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغې